دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د پنځشنبې په ماښام د افغانستان د پاوز او د پاکستان د سرحدي قواو ترمنځ په نښتو کې یو عسکر وژل شوی دی او درې تنه افغان عسکر ټپیان شوي دي. دغه نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د ممندرې ولسوالۍ د غوړکي په سیمه کې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ د کرښې په دې غاړه یو امنیتي برج جوړ کړي. په سیمه کې زمون خبریال د عیني شاهدانو له قوله وایي چې یو زیات شمیر خلک د جنگ له ویرې له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. د افغانستان امنیتي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د ملي پوځ عسکرو په دغه سیمه کې د پاکستان د پوځ له هڅه ناکامه کړله. حکومتي ځواکونو دغه سیمه تیره میاشت له طالبانو نه نیولې وه او پاکستاني پوځیانو غوښتل چې بیرته اشغال کړي. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتي هیئت ترمنځ د خبرو اترو د پیل کېدو لپاره آمادګي نیول کېږي، د دوحې د شخړو او بشري څېړنو د انسټیټیوټ رئیس او د نیویارک د پوهنتون د سیاسي علومو د رشتې افتخاري استاد پروفیسر سلطان برکات د پنځشنبې په ورځ د امریکا غږ د پښتو څانګې همکار وحید فیضی سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دوحه کې به بین الافغاني مذاکرات زر پیل شي. پروفیسر برکات چې د قطر د حکومت په استازیتوب د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پروسه کې مستقیم رول لوبولی دی وویل که فرض کړو چې کوم نوی بحران یا کړکېچ رامنځته نه شي، په راتلونکو څو ورځو کې باید خبرې پیل شي. خو کله چې له هغه نه دوحه ته د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم د سفر د نیټې په اړه پوښتنه وشوه نو وویل چې دی په دې ارتباط کومه مشخصه نیټه نه شي ښودلی. خو دا چې د دواړو خواو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په شمول پیچلي موضوعات حل شوي دي باید د مذاکراتو په پیل کې ډېر ځنډ ونه شي. د پروفیسر سلطان برکات په قول قطر او متحده ایالات دواړه غواړي چې د سولې مذاکرات دا واري د سولې د راتګ سبب شي. نوموړي وویل چې متحده ایالات او قطر دواړه په دې اړه خوشبین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا یونما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش ځانګړی استازي میرمن ډیبورا لوینز پرون د پنځشنبې په ورځ د وګي اسمبلې په 14مه په نیویارک کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات ورکړل. هغه هیله څرګنده کړه چې له یو اوږده ځنډ وروسته به د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره لاره وموندل شي. د نوموړي په وینا دا د افغانانو لپاره یو تاریخي موقع ده او زیاته کړله چې له 40 کلونو مسلسل جنگ نه وروسته د افغانستان ولس اوس د بل هر وخت په مقایسه د سولې د راتګ او د خپلو کړاوونو د ختمېدو په اړه مطمئن او هیله من ښکاري. خو میرمن ډیبورا ومنله چې مشکلات او ستونزې لا شته او د سولې مذاکرات به یو اوږده او مشکله پروسه وي. نوموړي وویل چې د قیدانو د خوشي کولو د جنجال حل کولو برابر 15 میاشتې وخت ونیوه. میرمن ډیبورا وویل چې د مذاکراتو له لارې باید افغانان د دې فرصت ولري چې په دې اړه پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه قسم راتلونکي او مستقبل غواړي، ځکه چې د جنگ په میدان کې دا ډول حلونه ممکن نه دي او موږ هم په دې ښه پوهیږو چې خارجیان په زور او جبر پر افغانانو باندې سیاسي حل نشي تحمیلولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وویل چې افغانان د نړیوالې ټولنې هر اړخیزې مرستې او ملاتړ ته ضرورت لري او مستحق هم دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د افغانستان جمهوری ریاست په 12 هیوادونو کې د نو سفیرانو د مقررولو پریکړه کړې. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو مخې زلمی رسول په لندن کې او یاما یاری په برلین کې او جنرال بسم الله خان وزیری په بشکک کې د سفیرانو په توګه نومول شوی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ریپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره په هغو هلو ځلو کې د شاملېدو اراده نه لري چې نوموړي نړیواله ادارې په منصفانه او مساویانه توګه په نړۍ کې د کورونا د کووډ-19 اوبایي ویروس د واکسینونو د ویشلو لپاره په پام کې لري. متحده ایالات سږ کال رسمن له دغه نړیوال سازمان نه ووتل، خپلې کلنۍ مرستې پرې بندې کړې. په داسې حال کې چې د کورونا د کووډ-19 اوبایي ویروس د خپرېدو پیښې د متحده ایالاتو په محبسونو کې زیات شوې دي. چارواکي وای غواړي چې د ضمانت د یوې پروژې لمخه ځینې قیدیان د دغه موزی ویروس د خپرېدو د مخنیوي په غرض په ضمانت باندې خوشی کړي. فکر کیږي چې په فدرالي محبسونو کې په سلهاو قیدیان او د زندان ساتونکو د کورونا ویروس نیولې او یو شمېر په دې ناروغۍ مړ شوې دي. له بلې خوا په متحده ایالاتو کې د پنجشنبې تر ماښامه پورې د کورونا د 19 ویروس د 700 مثبتو پیښو شمېر 6,200,000 او 1,000 ته رسیدلی دی او د مړو شمېر 1,88,350 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمول د 700 مثبتو پیښو شمېر 6,400,609 ته رسیدلی دی او د هغو ناروغانو شمېر چې په دې موزی ویروس باندې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې تر اوسه پورې مړه شوي دي 8,46,153 ته رسیدلی دی. یوه یادونه، موږ سهوان په خپله دویمه سهارنۍ خپرونه کې په خبرونو کې د امریکا د فدرالي محکمې د قاضي لخوا د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی ته د بند سزا د اورولو په باب په خبر کې د سیګار په ځای د یو نما نوم ذکر کړی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. لاو میاشتو ناندرې وروسته د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله پای ته ورسیده. افغان حکومت له یو څو بندیانو پرته د طالبانو پاته 400 بندیان آزاد کړل چې له امله یې له دغې ډلې سره د سولې مذاکرات ځنډیدلي وو. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو مخامخ مذاکرات په نږدې وخت کې په قطر کې پیل شي. افغان پلاوی تیار دی چې د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. سرچینې وایي چې لا هم د طالبانو د پلاوی او شمیر غړي قطر ته نه دي رسیدلي. د آشنا تلویزیون خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې پراته خنډونه له منځه ولاړل. افغان حکومت وایي چې له څو بندیانو پرته د طالبانو پاتې 400 بندیان ټول آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي چې خپل کمانډویان چې له طالبانو سره بندیان و هغه هم ترلاسه کړي دي او تمه لري چې ډیر ژر به له طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې څو بندیانو د برخلیک د ټاکلو په اړه ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. فرانسه او استرالیا د طالبانو د وو بندیانو پر خلاصون اعتراض لري چې له امله د نورو بندیانو د خلاصون لړۍ هم ځنډیدلې وه. سرچینې وایي چې دغه بندیان به قطر ته لیږدول کیږي او هلته به تر ګډه څارنه لاندې وي.
د مذاکراتو له لارې څخه اساسي پلمې او خندونه لري شوې دي او پایل ته اړینې ژمنې موجود دي. له ډیپلوماټیکو لارو څخه د مذاکراتو پایل ته پرلا ډیرو چمتووالو کار روان دی. مونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په نږدې وخت کې د مخامخ خبرو لپاره د امغګیو پر بشپړولو بوخت یو.
ټاکل شوی د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی په نږدې وخت کې دوه هیته سفر وکړي. د دغه پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. خوشنن کې وایي چې د دوه خبرو د شو پایلو لپاره د نړیوالو همکارۍ ته اړتیا شته.
د بین المللي تفاهم ترڅنګ د نړیوالو مرستو همکاري نوي شاید منظر نتیجې ته ونه رسیږو، خو که د نړیوالو مرستو همکاري فشار وي بیا یې نتیجې ته په اسانۍ رسیدای شو.
د افغان سولې څارونکي وایي چې لا هم د طالبانو د پلاوی یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي.
دا سبریکي چې د بین افغاني خبرو د انتظار موده نوره په ختمېدو ده. د افغان حکومت پلاوی هم پراتلون کې څو ورځو کې قطر ته رسیدي او د طالبانو هیات یو شمیر غړي قطر ته رسیدلي دي. البته ملا برادر اخوان او د یو شمیر د مذاکراتي ټیم نیوی ټاکل شوی غړي قطر اوسه هم پاکستان کې دی. ویل کېږي چې دی قطر د ویزو منتظر دی چې هغه ورته ورسیږي، هغوی به هم قطر ته روانېږي.
طالبانو د خپلو بندیانو تر خلاصون وروسته له افغان حکومت سره د مذاکراتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې تر دې وړاندې ویلي وه چې د ټولو 15,000 بندیانو له خلاصون وروسته سمدستي مخامخ خبرو ته تیار دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د دوه د شخړو د حل او بشر دوستانه مطالعاتو د مرکز رئیس سلطان برکات وایي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هیڅ دلیل پاتې نه دی چې مذاکرات دې وځنډول شي. ښاغلی برکات زموږ همکار وحید فیضی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې عامو خلکو لپاره لومړیتوب سوله ده او خلک د یو جدي اوربند لپاره له ډیر وخت راهیسې په انتظار کې دي چې کېدای شي په مذاکراتو کې لومړی پر اوربند خبرې وشي. د مرکې په سر کې د مذاکراتو د پایل د نیټې په اړه ترې پوښتنه شوې.
څه فکر کوئ بین الافغاني مذاکرات به کله پیل شي؟
په یقین ویلی شم چې مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د دواړو ټیمونو د لیدو په وړاندې د بندیانو د تبادلې په شمول ټول خنډونه لرې شوي دي. یوې خواته هم هیڅ دلیل پاتې نه دی چې مذاکرات وځنډي یا یې رد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې په کابل کې حکومت دوهې ته د خپل مذاکراتي ټیم لیګل پیل کړي دي او کېدای شي یو شمېر کسان دوهې ته رسیدلي اوسي.
د سولې پروسې په وړاندې اساسي ستونزې څه وي؟
د طالبانو او امریکا ترمن د سولې د پروسې د پیل په وړاندې زیات مسایل چې مذاکرات ځنډولي. تیر کال یو ځل جمهور رئیس ترامپ د مذاکراتو څخه د وتلو اعلان وکړ چې زیات وخت لپاره یې دوام درلودو. بیا یې بیرته د سره مذاکرات پیل کړل چې بریالي وو او د فبروري په 9 نیټه یې نهایي کړه. وروسته باید بین الافغاني مذاکرات پیل شوی وای چې ونه شول. دا غی وروسته یو شمیر هیوادونو د زندانیانو په خوشی کولو اعتراض وکړ چې دا یې بای وژلې دي. یقینا دې کار یو نوې جنجال رامنځته کړ چې آیا د دوی هیوادوال د افغانانو په نسبت زیات ارزښت لري چې د نورو بندیانو د خوشل شوې دي؟
یو شمیر بندیان به دوی ته ولېږدول شي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
فکر کوم یو شمیر بندیان جنجالي دي او نظر داده چې ترغی چې مذاکرات پیلېږي دوی به په دریم هیواد کې ساتل کیږي. خو زه واقعا دا غڅه چې پر رسنیو کې پر خبرې کیږي زیات معلومات نه لرم.
افغان چارواکي وایي چې کېدای شي مذاکرات پر روانه اونۍ کې پیل شي. نو په مذاکراتو کې بعد دوړو خو ترمنځ د خبرو لپاره تر ټولو مهمه مسله څه وي؟
کاره خبره دا ده چې په افغانستان کې عامو خلکو لپاره لومړیتوب سوله ده. زه فکر کوم چې خلک د یو جدي اوربند لپاره د ډیر وخت راهیسې په انتظار کې دي. طالبانو تر اوسه یو څو لنډمهال اوربندونو ته غاړه ایښودې وه او فکر کوم چې دغه ډول دوه که درې اوربند ترسره شوي دي. دوی د هیواد په کچه اور کم او د ناټو او امریکایي ځواکونو سره اوربند کول منلي وو.
د تاوتریخوالي په اړه څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې ورځ تر بلې طالبان پر ښارونو بریدونه زیات کړي دي. هغوی ولې په تشدد لاس پورې کړي؟
فکر کوم دواړو اړخونو په یو بل باندې تورونه پوري کړي دي او دغه ډول راپورونه هر وخت موجود وي. عموما د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تاوتریخوالی څه وخت را په دې خوا کم شوی دی. دوی په دوحه کې د څار کتلو او افهام او تفهیم یو سیستم جوړ کړی دی. کله چې پیښه وشي دوی له یو بل سره خبرې کوي او هڅه کوي چې زر ستونزه حل کړي. دا وخت د حکومت او طالبانو ترمنځ دغه ډول کم میکانیزم موجود نه دی، خو تمه دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سره به دغه ستونزه حل شي.
د افغانستان حکومت او طالبان دواړه پر خپل مشروعیت ټینګار کوي. څومره باید د بین الافغاني مذاکراتو نتیجې ته یو څوک خوشبینه واوسي؟
فکر کوم موږ باید ډیر خوشبینه اوسو. زما فکر دا دی چې دا وخت پرته دی چې موږ خوشبینه اوسو، بل انتخاب نه لرو. افغانستان د جګړې لوړه بیه ورکوي او که رښتیا درته ووایم ټولو اړخونو په دغه هیواد کې د تشدد د دوام لپاره منطق د لاسه ورکړی دی. نو ځکه موږ خوشبینه یو او هغه خلک چې د خبرو اترو اسانتیاوې برابروي لکه سفیر خلیلزاد او نور، هغوی خوشبینه دي او همدغه لامل دی چې دوی دې مرحلې ته را رسیدلي دي. کنه نو دوی به په پروسه پرېښودی وی او پروسه به پخوا پای ته رسیدلی وی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغانستان کې په تیرو درې ورځو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې د تیرې اونۍ په پرتله په نسبي ډول زیاتې شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي ممکن دا پیښې د ښوونځیو د پرانستلو وروسته زیاتې شوې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د افغانانو لخوا د کرونا ویروس پر ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي اقداماتو نه مراعاتولو اندېښنه ښودلې. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د امریکټه وزارت د پنځمه پورس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د 15 سلوي مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 8,283 رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وايي نور لا تر کې وی چې د کورونا تازه پیښې په ولایتونو کې ثبت شوي.
په 13 سندرو ساتنو کې د هیواد ټولو لابراتوارونو کې 520 شکمنې پیښې مړه شوې وي، چې له جملې څخه 15 سلوي تنه مثبت اچي وو، 15 تنه روغ شوي وو، یو تن له دغه ناروغۍ
دا امریکټه وزارت رسمي شمیرې نخي چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر په پرلهپسې ډول د تیریونې پرتله زیات شوی دی. د کورونا د وایرس د پیښو په شمیر کې نسبي زیاتوالی د افغان حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو څخه وروسته راغلی دی. د امریکټه وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې هم د کورونا د وایرس مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړ او ویل چې یو ویل چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر پیلېدل دي.
بالکل دغه دوه ورځو کې د تیر پرسلا ارقام لوړ شوی لامل څه دی؟ ښوونځی و چې ښوونځی پرانستل شوی و یو نیمونه کې چې ښوونځی پرانستل شوی دی، ته ورته درې هفته کې چې پونتونونه پل شوی، ټول هغه سینپونه چې لومړی تر دورسم سیمه پورې دی پل شوی، خامخات د نګدی تنگ را تنگ او د ماسک نه استفاده هم دغه دلیل شوی دی چې په دغه څو ورځو کې زمونږ د کورنار کم لږ څه ګراب لون شوی دی. خو بیا هم موږ دې ته بیا هم خوشبین یو، ان شاء الله موږ له لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت سره تعقیبي مکتوبونه بیا لیکل چې دوی د هغه لارښوونه چې د روغتیا وزارت دی عملي کړي.
افغان حکومت تیره میاشت په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وروسته د شاوخوا څلورنیم میاشتو بیرته پرانیستل. د عامې روغتیا وزارت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو سره په دې شرط موافقه کړې چې په ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال ټولنیز واټن وساتل شي، زده کوونکي لاسونو وینځلو ته د لاسرسي امکانات ولري، او هم ښوونځیو ته تګ راتګ پر مهال زده کوونکي ماسک وکاروي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کورونا د وبا په اړه په خپل یو تازه راپور کې د افغانانو لخوا په ورځني ژوند کې د کورونا د وایرس په وړاندې د ویکوي د بیرو په نوم رات کول اندېښنه خولې او ویل دي چې د خلکو د بی پروايي به ممکن د کورونا د پیښو د زیاتېدو سبب شي. او چا په دغه راپور کې ویل چې د افغان حکومت لخوا په خارونو کې د کرنټین لګیدلي شرایط لا پر سپید ډول نه دي سه شوي. د اداروي چې په خارونو کې کرنټین شرایطو په افغانستان کې د کورونا د ناروغي د وایرس د خبرېدو په محدودولو کې ډیره مرسته کړې و. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړی پیښه د تیر دی له ساتنې ویوم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. اوس مهال د ناروغي دغه هوا ټول ولایتونو کې خبره شوې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان جمهور رئیس له سیلاب ځپلو کورنوي سره د غم شریکۍ لپاره پروان ته د سفر په مهال ویل چې د سیلابونو راتلو په سیمه کې تر 80% ځمکې د غصب په حال کې دي، او له خلکو نه وغوښتل چې په دغو سیمو کې د ځمکو د غصبولو ډډه وکړي. ښاغلی غني ژمنه وکړه چې په پروان کې د سیلابونو له امله د پیښو شوو زیانونو له ارزولو وروسته به د خلکو ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغول شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو لپاره وتلو یوونه ورسته دغه ولایت ته سفر وکړ او له سیلاب ځپلو کورنۍ سره غم شریکی سرګند کړه. خاغلی غنی د پروان لسیمیزو چارواکو او سیلاب ځپلو کورنۍ سره د لیدنې پر مهال ول چې د سیلابونو د راوتلو په سیمو کې تر 80% ځمکه د خلکو لخوا د غصب په حال کې دي، او ټینګار وکړ چې دا لړۍ باید ودرول شي. هغه د پروان له سیلاب ځپلو سره د حکومت د مرستو ډاډ ورکړ او ویل
تعهد ما برتانیز
زماجمنه له تاسو سره دار چې د چاریکار د خار لپاره یو سرګن پلان جوړیږي چې دا ټولټکی پکې په پام کې ونیول شي. بل اړخ دار چې دغه 3200 کورنۍ لپاره مکسو وکړو. د حکومت په ارادي او نیت باندې باید شک نه کړی، خو زموږ واس باید در کړی. د داسې سرجمنه له تاسو سره نه کوو چې بیا پکې دروغجن شو. له همدې امله موږ پر اتلونکو ونی کې یو ضریب ټاکو ترڅو دغه 3200 کورونو لپاره جوړولو او شپک 100 نور کورونه چې په قسمی ډول تخریب شوی یو اساسي طرحه جوړ کړو ترڅو ورته په اساسي ډول د حل لار چاره برابر کړو. خاغلی غنی د غراز د پروان لسیمایزو چارواکو څخه وغوښتل چې د سیلابونو د راوتلو ټولې سیمې تشخیص کړي ترڅو پر راتلونکو کې د دا ډول ناورین در رامنځته کېدو مخنیوي وشي. همداشان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وویل چې په پروان کې د سیلاب ځپلو د کورونو د بیرته جوړولو لپاره د یو پروګرام پر طرحې کار روان دی، او ټولو کورنیو ته به یو شان رسیدنه وشي. خاغلی صالح پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي، په دغو سیلابونو کې خلکو ته په اوختي ځاني او مالی زیان کې ځینې کسان ګرمو بلل او وی ویل
24-25 شیله
سلور ویشت 15 خوړونه ټول ویشل شوی دی. کوم ځای چې لیدلای چې پکې سیلاب راځي ویشل شوی او په خارګوټی بدل شوی دی. په دې کې خو عام خلک ملامت نه دي. دوی خو فکر کوي چې حکومت یې د سیمې د خاورې په اړه څېړنه کړې. د سیلابونو تاریخ یې مطالعه کړی دی چې په دې سیمه کې کله سیلاب راغلی وو. موږ او تاسې یو اصطلاح لرو، په کوم ځای چې اوبه تیرې شوي وي بیا ورباندې تیریږي. د پروان والی فضل الدین عیار په دې غونډه کې وویل چې په دغه ولایت کې د تیرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 165 تنو ته رسېدلی، 15 نور لا درکه دي او 128 تنه ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې په پروان کې سیلابونو کابو زر کورونه هم ویجاړ کړي دي. په مجموعي ډول د تخریب شوو کورونو شمېر 928 ته رسیږي. له دې شمېرې 406 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، 568 کورونه سناسه تخریب شوي. په مرکز او ولسوالیو کې د تخریب شوو کورونو سروې لا هم دوام لري. تیرونۍ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو اورښتونو له امله مرګونی او ویجاړونکي سیلابونه راووتل چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس په دغه سیلابونو کې 200 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کرونا وایروس د خطر له وجې په امریکا کې د پرچون پلورونکو کاروبار ته زیان رسیدلی دی. اوس یو شمیر دوکانونه بیرته خلاص شوي، خو ځینو نورو یې د دیوالي کېدو اعلان کړی دی. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
دا د پرچون خرڅونکو لپاره ډېر مهم وخت دی. هغوی هڅه کوي چې د کرونا وایروس له امله د کم خرڅلاو او سوړ بازارۍ چاره وکړي. مغازی هڅه کوي چې خپل مشتریان بیرته راولي، که څه هم محدودیتونه او د کورونا د خبرېدلو ویره لا شته ده. ملیسا ګنزالس د پرچون خرڅلاو سلاکار ده.
تاسو چې یو شی واخیستلی شئ نو دا یوازې یوه تجارتي معامله ده، خو سودا اخیستل یو څه احساساتي تجربه هم لري. نه اوس نشي کېدلی چې مشتریانو ته د هماغه ډول تجربو احساس ورکړل شي.
د پرچون ډېری مغازی خپل کارګران د ماسک اغوستلو او عامه ځایونو پاکولو ته اړ کوي. د پیسو ورکولو دخلونو مخو ته ښیښې لګول شوي دي او خلک په قطار کې له یو بل نه شپږ فوټه لرې درېږي.
د نقاب او ماسک تر شا خلکو کې کوم شی نه دی بدل شوی. انسان د ماسک تر شا هم د هغوی د مسکا احساس کولی شي، خو د ټولنیز واټن ساتلو له امله او له راجستر سره د ښیښو له مشتریانو سره د نږدېوالي احساس کم کړی دی.
د میسی مغازی د سنگار څنګه کې مېرمنو ته د سنگار د رنگونو د انتخاب لپاره تصویرونه خودل کیږي.
کارکونکي د کار مختلفو ساعتونو د بدلون لپاره د مخکې روغتي مقررات مراتبي. هغه په دې مکلف دي چې نقاب واچوي او له نورو سره ټولنیز واټن په ټوله مغازه کې مراعات کړي.
د څو میاشتو تعطیل او بندیز له وروسته یو شمېر نیویارکیان دې ته ځان چمتو کوي چې بهر مغازو ته ولاړ شي.
له کور نه راوتل ډیر خوند کوي چې انسان عادي ژوند او کارونه بیرته پیل کړي. ښځې سودا اخیستلو ته خامخا ځي. زه ښه احساس کوم، خو تر اوسه خلکو ته په نږدېوالي کې پریشانه کیږم. زه لا تر اوسه هم ویریږم.
که څه هم خلک له دې اوسني حالت سره سوکه روږدي کیږي، خو د کورونا د نوو ناروغانو د شمېر د زیاتوالي له امله یو شمېر ایالتونه دې ته اړ شول چې د تجارت او کاروبار د خلاصولو اقدامات محدود کړي. نورو ایالتونو هم دې ته ورته اقدامات وکړل. په دې توګه به د پرچون خرڅونکو کاروبار له نور زیان او تاوان سره هم مخامخ شي. مارک هماریک د bankrate.com سره اقتصادي تحلیلګر دی. له مالي ستونزو سره مخامخ مغازو کې د بروکس برادرز، جی سی پینی، جی کرو او نیومن مارکس په څیر سترې مغازې شامل دي او د دیوالیتوب اعلانونه یې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د جلال آباد ښاروالۍ د چارواکو د ناغېړۍ له امله 425 میلیونه افغانۍ پوروړې شوې. د ننګرهار ولایتي شورا او مدني فعالان نیوکه کوي چې په قراردادونو کې د فساد موجودیت او عوایدو کې فرار هغه څه دي چې د مهمه عایداتي ادارې د عوایدو د ډېرېدو پر ځای میلیونونه افغانۍ پوروړې شوې ده. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د تیرو دریو کلونو په اوږدو کې د جلال آباد ښاروالي 415 میلیون افغانۍ قرضداري شوې چې لکه بل اوس د بودیجوي کسر سره مخامخ ده. چارواکي وایي په دغه موده کې د ګڼو رغنیزو پروژو پیل او د لګښتونو د پوره کولو لپاره د عوایدو کمښت پوروړي کړي دي. د جلال آباد ښاروال فیصل احمد امیری وایي 1496 کال کې د پیل شوو پروژو یو شمیر پلي شوي او ځینې تر کار لاندې دي.
مختلف قراردادونه د زیربنا په برخه کې چې سرکونه شامل دي، ویالې، پل، پلچک، کټارې، تیر سرک جوړول او بعضې تعمیرونه د نواحیو په نورو برخو کې. په دې برخه کې مختلفو شرکتو سره قراردادونه کړي دي چې په دې برخه کې یو مقدار پیسې دغه خلکو ته د قراردادیانو ته ورکړل شوي دي او د بعضې پروژې تکمیلې شوي دي، بعضې پروژې عملا فعلا جریان لري.
خاروال وایي د قرضداري کېدو له کبله د خلکو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. د ولایتي شورا او مدني بنسټونو یو شمېر غړي وایي په قراردادونو او عوایدو کې فساد د دې لامل شوی چې دا مهمه عایداتي اداره د پرمختګ په ځای شاته ګوکي. دوی وایي د عوایدو له شتون سره سره د خاروالۍ خدمات په نشي ثابت دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کاموال او مدني فعال نوراغا ځواک:
د ښاروالۍ خدمات کومه تاسو وګورو په نشت برابر دي. عواید خلک ورکوي، د څنګه چې خلک عواید نه ورکوي، د دوی چې کوم مدرکون نه عواید دي هغوی دوی راټولوي. دا چې په عوایدو کې غبن کېږي، په راټولولو کې غبن کېږي، جوړ جاړی کېږي، دا ټول هغه مسایل دي چې ښاروالۍ زموږ دغه حالت ته راوستي.
پیشه دپاره په داسې پروژو او په داسې قراردادونو باندې فکر کېږي چې په هغې کې دلته د مسؤولو چارواکو شخصي ګټې نغښتي اوسېږي.
د ننګرهار ولایتي اداره که څه هم په ښاروالۍ کې د فساد د موجودیت او رد په تړاو څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دې قضیې څېړنه روانه ده. دوی وایي د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د ښاروالۍ موضوع څېړي. که فساد په کې ثابت شي نو له ولس سره به جزئیات شریک کړي.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقالې ته.
اگست میاشت د سوری په غوطه باندې د مرګانی کیمیاوي وسلو د حملو او مکالیزه وه. د بشار الاسد رژیم د دمشق په شاوخوا کې په څه باندې 1400 سوریانو باندې چې ډېرې ماشومانو د سیرین په نامه د کیمیاوي موادو سره یو ځای ګاز استعمال کړ. امریکا د دغې بېرحمې وحشت د قربانیانو په یاد د اسد د رژیم د پوځ، حکومت او مالي ملاتړ کوونکو په خلاف شپږ بندیزونه اعلان کړل. امریکا د اسد په پیرو یاسر ابراهیم باندې د ده د کوششونو په ارتباط چې د سوریې جنجال ته د حل د پیدا کېدو په لاره کې خنډونه اچول، د اجرایي فرمان 1389 له مخې بندیزونه ولګول. ابراهیم په ټول منځني ختیځ او له دې نه په اخوا له خپلو شبکو نه د کار اخیستنې په ترڅ کې فاسدې موافقې وکړلې چې اسد شتمن کړي. په داسې حال کې سوریان د خوړو او درملو له نه موجودیت نه مړه کېږي. امریکا د اجرایي فرمان 1389 په تعقیب د سوریې د پوځ د یو شمېر قطعاتو هغه مشران هم په ګوته کړل چې په سوریې کې د اوربند د مخنیوي کوښښونه کول. امریکا د ملي دفاع په قواوو کې قومندان فادي صقر غوره کړ. د څلورمې فرقې د 24مې لواء قومندان برید جنرال غیس دلاح هم په ګوته کړ. بلاخره امریکا د پلانک په نامه قواوو کې د حیدر کنده قومندان سمر اسماعیل وټک. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو ویل دغه لوړ رتبه چارواکو د سوریې د عین پوځ مشري کوله چې په بیرل بمونو سره ماشومان ووژل او د غوطه په شان د ټولنو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي. دوی د اتباعو ترمنځ ټولنیز تماس ګډوډ کړ او پوځ سوګند خوړلی و چې د دوی ژغورنه به کوي. امریکا د 2000 کال د جون له میاشتې نه راپه دې خوا څه باندې 55 هغه کسان په ګوته کړي دي چې د اسد بېرحمه پالیسي دایمي کوي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په ټویټ کې وویل دغه نوي بندیزونه 1 کال پخوا په غوطه باندې د اسد د کیمیاوي وسلو د حملو قربانیان یادوي. موږ به د حساب کتاب ورکولو او د سوری جنجال ته د سوله ییز حل د پیدا کېدو لپاره فشار بند کړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبېم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. سوکاله اوسئ، تر بیا هم خدای ملشي.